یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې د 12 بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري 22 د اگست میاشتې 14 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنه سوې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د برېښنایي تذکرو د یو مرکز مخې ته سوې ده چې د ده په وینا دوه ملکیان برسیرن ټپیان سوي دي. خو له سیمې ځینې ناتایید سوي راپورونه وایي چې چاودنه درنه وه او ممکن تلفات هم زیات وي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته 80% افغان ژورنالستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هېواده وتلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی په یوه نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره سول ویلي چې په تېر یوه کال کې د افغانستان له 1540 رسنیو څخه 219 فعالیت بند سوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي چې په سلو کې شپږ اویا ښځینه خبریالانی به دندې سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګین ویم بین پرون په یوه خبري غونډه کې ویلي چې متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې کال مخکې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. لانجمن لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدي ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي دي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینه وکړي چې د یوه کس له خوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتار نومیږي چې 24 کلن او د نیجرسي ایالت اوسېدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی دی او په مونچینګرو کې یو وسلوال سړی لاس کسان په ډزو وژلي. د دې هېواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو په قول خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل سوی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکې دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې چاودنه او د موترزو شوزو پر یوه لاریون د طالب وسلوالو لخوا ډزې سوي دي. قبل راپور کې د بریتانیا دفاع وزیر اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی 13 کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي وایي
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړي دي. سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم پروختون کې بستر دی. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاس. د خبرونې پیل په کابل کې د چاودنې په اړه په خبر کوي چې طالبان وایي په نتیجه کې دوه ملکیان برسیرن ټپیان سوي دي. پیښه په دشت برچی سیمه کې سوي چې تر ډېره پکې هزاره وګړي میشتي او تر دې مخکې هم په دې سیمه کې خونړۍ حملې سوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي داسې ښکاري چې چاودنه لویه وه او ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات وي. د ازادي راډیو خبریال راسره په مستقیم تماس کې دی. نور جزئیات له دې اورو چې د چاودنې په باب له د سره تازه معلومات اتسې دي. مهرباني.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تازه ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه کې البته د کابل په 13 ناحیې کې چې رامنځته شوې ده تر اوسه پکې دوه کسه سطحي ټپیان شوي دي. او دغه چاودنه د برچی په سیمه کې د الکترونیکي تذکرو مخې یو مرکز ته شوې ده. خو لسمین بیا یو شمیر عینی شاهدان او ازادي راډیو ته ویلي دي چې 14 تلفات لري خو دوی د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د دوی په خبره د پیښې ځای ته امبولانسونه هم رسیدلی دي. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د پنجشنبه په ورځ په کابل کې هم یوه چاودنه وشوه. په هغه چاودنه کې د طالبانو یو مشهور عالم شیخ رحیم الله حقانی هم پکې ووژل شو. بلې،
په زمین کې ویل سوي دي چې ځینو معترضو ښځو غوښتل کابل کې لاریون وکړي او د دوی پر لاریون ډزې سوي دي. په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟
وو په کابل کې نن لسګونه مېرمنې د سړک غاړو ته راووتې او د ډوډۍ کار او ازادۍ تر عنوان لاندې لاریونونه پیل کړي دي. دغه مېرمنې د کابل ښار په یوې څنډه کې راټولې شوې او د طالبانو له حکومت د ازادۍ غوښتنه کوي. د دغه لاریون یو شمېر ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید د افغان مېرمنو حقونه ورکړي او د دوی حقوقو ته درناوی وکړي. خو وروسته بیا په ټولنیزو پاڼو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبانو دغه لاریون مخه نیولې او پر دوی یې ډزې کړې دي. په خپره شوې ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې لاریون تیت شوی او پرله پسې د ډزو آوازونه هم پکې اورېدل کېږي. له بل خوا بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی په لاریون کوونکو ډزې نه دي کړې. هغه زیاته کړې ده چې لاریون د هر چا حق دی، خو دغه لاریون باید د قانون او اصولو په چوکاټ کې وشي او دوی مخه نه نیسي. دغه لاریونونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمن کېدو نږدې دا د کال په پوره کېدو دی او له تیر یو کال راهیسې افغان مېرمنې د زده کړو او کار له حقه محرومه پاتې شوې دي.
ډېر مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې چاودنه سوي ده چې د طالبانو په خبره په دې پیښه کې دوه ملکیان برسیرانه ټپیان سوي دي، خو عیني شاهدانو ویلي دي چې دغه چاودنه لویه وه چې ممکن د مرګ ژوبل شمیر زیات وي. بلخوا ځینو معترضو ښځو په کابل کې غوښتل چې لاریون وکړي، د دوی پر لاریون ډزې سوي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکول سوی. په کابل کې تر دې مخکې هم ښځو په بیلابیلو شعارونو سره لاریونونه کړي دي. دوی د ازادۍ غوښتنه کړې ده. له وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، پر ښځو دغه راز نجونو باندې فشارونه زیات سوي دي. د افغانستان د معترضو ښځو غورځنګ غړي همیرا علیزی را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن علیزی، څه فکر کوي چې کابل کې د معترضو ښځو پر لاریون ولې ډزې وسوي؟
سلام علیکم او نیکی هلی. خوشا دا خو معلومدار خبر ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې شزی خپل ژغ پورته کی. دوی همیشه غواړي چې شزی زپلی وسی، شزی پر کور کښینی. شزی خو خپل حق غواړي. دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې توپک نه دی کړی، دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي. دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د انجنیر د تعلیم حق غواړي. دوی خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو شته، بس د ټوله فامیل مخته وړي، د کولای شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو شته ژغ پورته شي. دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، هم میرمن همیرا علیزی د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویلي دي چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې د نه تر سره سي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر وو؟
هیڅ رقم اعتراض نه مانی. هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی. که دوی سره تماس ونیسي په هیڅ واجه دوی نه مانی. حاصلن دا خبر د دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي، دوی اجازه نه ورکوي. اړه کووبزي دوی خپل आवाज وباسي میډیا کې وایو. دغه سي اعتراضو کې خبرې کوو. خلک سپینجری ټول علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي. خلک بیکاره دي، ښځو کارونه مبندوي، واری کوي. نو بیا څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
بله، میرمن همیرا علیزی، په زمین کې په کابل کې په دې وروستیو کې د چاودنو لړۍ روانه ده چې ځینې کسان یې اندېښمن کړي دي. دا په څه معنی چې آیا د کابل امنیت واقعا د اندېښنې وړ دی؟
خامخا چې د اندېښنې وړ ده. د نن چاودنه چې و د دشت برچی خواته چاودنه سوي و اکثره چاودنی هم د شپژم نای خواته یعنی د شپژم حوزه خواته اکثرا چاودنی و کیږي په دغه وخت کې نو خامخا چې دوی زما په نظر موافقه نه دي د کابل په امنیت کې مخته تر عاشورا هم چاودنی ډیر و په عاشورا په ورځ دوی ټول انتنونې قطع کړل ټول سیګنالونه قطع سوه خو سر دا هغه هم بیا هم هغه دی بیا هم نن په تازګي چاودنه وسه دوی معلومدار خبر ده چې دوی موافقه نه دي.
ډیره مننه د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ غړي حمیره علیزی و چې کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه دغه راز کابل کې د چاودنو د لړۍ په اړه څرګندونه کولې. په کابل کې ځینو ښځو غوښتل چې نن اعتراض وکړي خو د طالب وسلوالو لخوا ورباندې ډزې سوي دي او ظاهرا د دوی لاریون ګډوډ کړای سوی دی. بلخوا په کابل کې نن چاودنه سوې ده چې د طالبانو د حکومت په خبره دوه ملکیان پکې برسیرن ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پاتې ورسید. والیس د لیمیل ورسپانې سره خپل تازه مرکه کې چنن خبره سوي ویلي دوی داسې یو افغانستان تر شا پرنښو چې کلونه کلونه ورته مبارزه او قرباني ورکول سوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر شل کلن نظامی ماموریت د ناکامۍ په اړه د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف. بن والیس وای په افغانستان کې د تیر شلو کلونو پر مهال د لویدیز پوځي ماموریت چې د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو په بیه تمام شو په ناکامۍ پای ته ورسید. والیس د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ د یوې کلنۍ په درشل کې له ډیلی میل ورسپانې سره مرکه کې چې نن شنبه خبره شوې ویلي موږ د سمو اهدافو لپاره هلته یعنی افغانستان ته تللي وو او شل کاله هلته وو. امنیت، اقتصادي پراختیا، خوونه او روزنه او نور کارونه مو وکړل خو ماته مو خوړه. د بریتانیا د دفاع وزیر زیاته کړي تاریخ دا خودلی و چې له افغانستان د لویدیز لوتو وروسته به دا هیواد یو ځل بیا خپل تیر حالت ته ور وګرځي. د والیس په خبره موږ خلک یعنی افغانان یوازې پرې خودل او افغانستان مطالبانو ته پلاس ورکړ او د دې کار لامل دا و چې لویدیز واقعا نوښتل هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي. بن والیس په خپل مرکه کې له لویدیزوالو دا پوښتنه هم مطرح کړي که یې نه غوښتل چې هلته یعنی افغانستان کې پاتې شي بیا ولې تلل. اوس داسې مهال چې دوه ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي د بریتانیا د دفاع وزیر وایي له دې ویریږي چې په افغانستان کې د قرباني شویو سرتیرو والدین وپوښتي د هر څه د څه لپاره وو. هغه پوښتنه چې عام افغانان هم کوي. کابل میشته رحلا تلاش او کونړ میشته متی الله شهاب وایي له افغانستانه د لویدیز په بشپړ وتو سره افغانستان شل کاله مخکې وضعیت ته تللی.
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري، د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته دوی لاسرسی نه لري، کار نه لري، د تحصیل حق نه لري. څنګه مونږ خپل ټول بنسټونه له لاسه ورکړل؟
مونږ په هر برخه کې تاوان کو، که په سیاسي، که په اقتصادي، که ټولنیزي، که په دیموکراسي او د ټولو بخښنو کې هغه څه چې موږ فکر ورته کوو، هغه هلي او امیدونه چې موږ د افغانستان جوړېدو ته درلودل، هغه په سین باندې لاو شو.
له دې وړاندې یو شمېر امریکایي لوړ پوړو چارواکو هم دا خبره کړې چې په افغانستان کې د دوی د ماموریت پای له دې عمله ناکام و چې څه یې غوښتل تر لاسه یې نه کړل. مګر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د ملي امنیت ټیم یې په وار وار له افغانستانه د خپلو عسکرو د وستوننګ کړي او دا یې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلی. دا ادعا داسې مهال مطرح کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړې وطن کال لا پوره نه و چې د طالبانو له دې ژمنې سره سره چې دا هیواد به نور د ترهګرو لپاره امن پټنځای نه وي، د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژل شو. په افغانستان کې د لویدیز د ماموریت لوی او مهمه ادعا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د د حقونو خوندیتوب، د بیان ازادي او له ترهګرۍ سره مبارزه وه چې ښکاري اوس مهال ټول نقص یا هم ننګونو سره مخ دي.
ومردل چې د بریتانیا دفاع وزیر اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی تیر شل کلن پوځي ماموریت ناکام پای ته ورسید. د میدان وردګ ولایت سیلاب ځپلی وایي که بیړنۍ مرستې ورته ونه رسیږي له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. دوی وایي چې د سرپناه او خوراک لپاره هیڅ هم نه دي ورپاتې. وړمه شپه دغلته سیلابونو درې تنه مړه کړي.
د میدان وردګ ولایت پر مرکز میدان شار او یو شمېر ولسوالیو باندې په تیرې و میاشت کې د سیلابونو د درې مڅپه ده. وړ مشپه د دغه ولایت په سید آباد د چاک نرخ او د مرداد ولسوالیو کې سیلابونو درې تنه وژل او د زرګونه هکټار مځکه او حیواني مالونه تر څنګ سلګونه کورونه هم ویجاړ کړه. د دغه ولایت سیلاب ځپلی وای که څه هم سیلابونو تقریبا هر څه ترې اخیستي او عاجل مرسته اړتیا لري، خو وای تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. محمد ظاهر او سمر ګل د سید آباد ولسوالی اوسیدونکي دي او سیلابونو سخت ځپلی دي.
تخریب شوی دی چې دا وست موږ سره کوم عاجل مرسته هم نه ده شوی. وست په دغه کلی کې ټول خلک سخت عاجل مرسته ته ضرورت لري، چې هغه عبارت خوراکی مواد او بوټ
داسې درې کوټې اکلې داسې کوریز درې کوټې د باندې یو داسې دوروینه چوکړه نو سې کوټې
د سید آباد په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د یادې ولسوالۍ په دواب کلي کې یوازنی کلینیک هم تخریب کړی دی. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن د یاد کلینیک په اړه داسې وایي:
تقریبا دوه شپې مخکې موږ ته دوا ورسېدله، دوا هر څه مکمل چې څه شی دی ټولې د منځه وړي دي، سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
خو د میدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي وایي دوی تر هغه له سیلابونو نسی خوندي کېدلی تر څو چې دغلته دولت ورته د سیند پر غاړه استنادي دیوالونه نوي جوړ کړي. حفیظ الله او شمس الرحمن له دولت غوښتنه کوي چې دغلته دي استنادي دیوالونه ورته جوړ کړي.
چې موږ ته استنادي دیوالونه جوړ شي، موږ بر سره منطقه کې یو ځای دی اکثره وخت، یعنی څو کاله مخکې چې سیلاب راوتلی دی، د هغه ځای نه هغه ځای موږ چلفا ورته وایي چې هغه ځای راواخلي، نو ټول مکمل سیل په هغه باندې راځي، په کلی باندې راځي. نو اساسي کار باید موږ ته دولت او امارت اسلامي هغه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي.
او دا خپسم رغول شوی نه دی مخکې.
د میدان وردګو ولایت ولایتي مسولین وایي د دې د سروې ټیمونه سیمې ته رسېدلي او تر سروې وروسته به له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس سپي الله راید ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر نن په ولایت مقام کې یوه عاجله غونډه هم جوړه شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوسم یوه بهرنی مسأله د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګیدلې ده. د هغه یو همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمن سوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال د جمعې پورس تر غرمې مخکې د امریکا د نیویارک ایالت په هډی ماټر ښار کې وینا کوله چې د چاقو حمله پرې وشوه. د نیویارک پولیسو پرون ماسپښین په یوه خبري غونډه کې وویل چې پر سلمان رشدی حمله کوونکی هادی ماټر نومیږي، څلرویشت کلن دی او د نیوجرسی د فیرویو اوسیدونکی دی. راپور نوې رښتې چې په نس او غاړه په چاقو وهل شوی لا هم وینټیلاتور ورته نصب دی او ځیګر ژوبل دی. د سلمان رشدی ویندوی اندور وایلی تیرش په وویل له جراحي عملیاتو وروسته د رشدی حالت معلوم نه دی، خو ممکن یو سترګې ړنده شي. تر دې مخکې د نیویارک والی ویلی و چې سلمان رشدی روغتون ته تر رسوبل کېدو وروسته عملیات شوی دی. وایلی پرون مازیګر ویلی و چې د سلمان رشدی وضعیت ښه نه دی، د مړوند عصبي پرې شوی، ځیګر ټپي شوی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې پر سلمان رشدی د حملې انګیزه څرګنده نه ده. د پولیسو یو چارواکي ان بی سی نیوز تلویزیون ته ویلي چې په خواله رسنیو کې د متر له پوستونو داسې ښکاري چې نوموړی د افراطي شیعه ډلو غړی او د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې پر رشدی حمله کوونکی د ایران د حکومت او سپای پاسداران پلوی دی. ویل کیږي چې ماتر په کالیفورنیا کې زیږیدلی، خو په وروستیو کې نیوجرسی ته تللی و. پولیسو خبریالانو ته ویلي تر اوسه پورې د ماتر په خلاف رسمي تور نه دی پوری شوی، ځکه چې دوی تر دې دمه د دې برید انګیزه نه ده معلومه کړې.
له خبرونو ور اخوا
د د خبرونه دی برخه تمو بیا هم هر کله کو اوس بل اسمت سروان نو ورو چې د نړۍ زینو معتبر ورسپانو او خبرونه د افغانستان په تړاو څخ پره کړی.
دو کاناډایی ورسپانو تورنټو سټار او ګلوبل نیوز په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د کال پوره کېدو ته په اشاره د افغانستان او افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ګلوبل نیوز لیکلي د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو خو افغانان ویره لري چې کاناډا دوی هیر کړی دي. د ورسپانې اشاره هغو افغانانو ته ده چې له کاناډایانو سره یې کار کړی یا د کاناډا په مرسته د افغانستان لپاره کار کړی دی. د دغو کسانو په منځ کې یوه هم سعادیه ده چې د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو د واک ته رسیدو په ورځ په کابل کې له خپل دفتره وتښتیده او د خپلو ملګرو په کور کې پټه شوه. دا د ښځو په یوه پروژه کې چې کاناډای مالی ملاتړ کوو منیجر وه. ګلوبل نیوز وایي سعادیه پوهېده چې د طالبانو واک ته رسیدا څه معنی لري. دا لا هم په افغانستان کې ده او وایي چې کاناډا پریښوده. ګلوبل نیوز وای د سعودي اصلي نوم نشي ځکه چې هغه ته خطر پیښیږي. تورنټو سټار رسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته څنګه ښکاری لیکنه خبره کړې ده. تر دې عنوان لاندې یو عکس خپور کړی چې ګڼ افغانان په تیره بیا ماشومان شي چې یوې ډوډۍ ته لاسونه اوږده کړي دي. دا عکس د افغانستان اوسنۍ وضعیت شي چې بې وزلی او اقتصادي بحران پکې څومره زیات شوی دی. ورسپانه د ماشومانو د خوارځواکۍ، بې روزګاری او راتلونکي ته د افغانانو د هیلو د مړاوي کېدو یادونه کوي او زیاتوي پر دې ستونزو سربیره وچکالۍ هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د کاناډا مرستندویو مؤسسو د خپل هیواد له حکومت غوښتي چې لږ د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالی او نور بحرانونه راغلل چې کنور بشری مرسته ونشي راتلونکي کال به په دغه هیواد کې لوږه او بیوزلی اوج ته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پېښ کړی دی. تورنټو سټار هم کاناډا افغانانو ته د مرستو په رسیدو کې د خند برخه بللې او لیکلي دي چې مرستو ته د افغانانو له سختي اړتیا سره سره هغه خوراکي مرسته چې کېدای شوی یو زرو اته سو ماشوم پریماره شي په ورستیو کې د وی کاناډا میشتي خیریه مؤسسې لوري په دې خاطر لغوه شو چې د طالبانو تر واکلاندی افغانستان ته د پیسو او مرستو په لیږلو د کاناډا د حکومت لوري بندیز دی.
تیر کل کابل ته د طالبانو لننوتلو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر لاري د خپل اتباو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پایل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خنړی وو او په لومړی ورځ یې چې د زمری اسد میاشتې 25مه نیټه وه لشت لږه درې کسان د الوتکې له باډی راوغورځیدل او مرسول. د دوغ مرستو کسانو په منځ کې یو هم شپږویشت کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کښې میرغلم کله چې مور راولاسه ورکړي هغه په طرف هم راځي.
شاه جان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وجل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده. ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وجل کېدو مخکې د همدې لوی کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي لزوی یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دی خلاص چې دوی ورسره زوريږي. شاهجان وایي ل رسنیو پراته یې نور هیڅ هم د خواخوږی په پار ور نه دی ورته کولی. د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
خو ډېر قرضدار و، د دې واده تقریبا یو کال وتلی و. خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کې به مونږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی تر وم ټولګي پورې د پغمان په یو کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سرای شهید که کلینیک دو خواهی دلوگه تقریبا دری دری نیمه بجه او زنگ و او ادا که پیش شوه در دامومت دی تاز بده ماله او و داخل تیاره گرده و لده 500 پومیلی در بزار نورسه.
پاینده محمد ادا که وی ده زوی او نور حقا کسان چه دالوته که پا باده پسی سریخ و امریکایی زواکونو پلوی لاس و جلیدی. د د پټکو دغه کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له 200 متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوی. د کابل له هوایی ډګر د امریکا او د ناټو د یو شمیر نورو غړو د تخلیې عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. لزګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي و چې ګواکې له کوم ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,25,000 ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سمبولې یا واګي په څلورمه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایی ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 11 امریکایي سرتیري او له 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې د دغه هوا چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډې د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملی ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانه 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملی د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړي ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ ووري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
امریکا یو